اغه سب تشکر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم دی وی بل خبرونه د وړاندې کول لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم د تخنیک په چارو کې را سره او عبید الله او عبیدی ملتیا کبی په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ واوري چې په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکي پلاوی هرات ولایت ته رسیدلی خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکي پلاوی هرات ولایت ته رسیدلی په پاکستان کې د تروریزم پر ضد یوې محکمې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا اختر منصور د جایدادونو د لیلامولو حکم کړی او د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان سیمه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د یو افسر په ګډون د امنیتي پرسونل شپږ کسان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکي پلاوی هرات ولایت ته رسیدلی. د هرات ولایت د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی د جمعې په ورځ هرات ته تللی. د په وینا په دې پلاوی کې د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت، بیرته راستنیدونکو او کډوالو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي شامل دي. د ملي امنیت شورا د سرپلټونکي احمد الله تهماسي په مشرۍ یو پلاوی هرات ولایت ته رسیدلی چې په سین کې د یو شمیر هیوادوالو د غرقېدو پیښه او ارزوي
بررسي کنن.
د راپورونو له مخې چې په رسمي توګه نه ده تایید شوی او یا افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هراته د ایران خاورې ته ننوتلي و چې د شهیدانو په وینا د ایران پولیس ساتونکو یا د افغان کډوال وهلي ډبولي او وروسته اړېستلي چې ځانونه د هریرود سیند ته واچوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه شوی او دا د ایران د پولیس ساتونکو ځواکونو کار نه دی. افغان حکومت په دې اړه د پلټنو پیلولو خبر ورکړی. ګلران سیمه له ایران سره پر پوله موقعیت لري. د دې سیمې ولسوال عبدالغنی نوري پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 300 افغان کډوالو مړي ایموندل سوي. د کندهار د والي په دفتر کې وی سرچینې ولیدې چې د کندهار والي حیات الله حیات په کورونا ناروغي اخته شوی. سرچینې چې نه غوښتل نو مخبور سي پرون مخستان ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه چې د ښاغلي حیات ترڅنګ د هغه یو شمیر ساتونکو هم په کورونا وایروس اخته شوی. د سرچینې په وینا والي او د هغه یو شمیر ساتونکو د جمعې په ورځ د کورونا وایروس معاینه د کندهار حوزوي لابراتوار ته ورکړی و چې د شپې ناوخته نتیجه مثبت راپور شو. په کندهار کې د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې تر اوسه په دې ولایت کې 401 کسان په کورونا وایروس اخته شوی. انټرپول په غیر قانوني توګه قاچاق شوی زرګونه لرغونی اثر نیولی چې پکې یو شمیر د افغانستان دی. د انټرپول عمومي منشي یورګن سټاک د جمعې په ورځ په اعلامیه کې ویلي و چې په ټوله کې له بېلابېلو هیوادونو غلا شوي 900 لرغوني اثار نیولي. له دغو څخه د اعلامیې په وینا 921 د افغانستان دي. سټاک ویلي چې د لرغونو او کلتوري اثارو قاچاق منظم جنایت ده چې مخنیوی یې د انټرپول پولیسو مسؤلیت دی. د ده په وینا ګڼ لرغوني اثار د ترکیې استانبول ته قاچاق کېدو خو د کابل په هوایي ډګر کې ونیول شول. د دغو اثارو د قاچاق په تړاو انټرپول 101 قاچاق کوونکي نیولي دي. په پاکستان کې د تروریزم پر ضد یوې محکمې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د جایداد د لیلامولو حکم کړی دی. د معلوماتو له مخې دا شتمنۍ 2.5 میلیونه پاکستانۍ روپۍ ارزښت لري. د پاکستان د ورځپاڼې د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور سو محکمې د منصور د 5 جایدادونو د لیلام حکم کړی چې د لجالي اسنادو په استفادې پیرلی وو. په دې جایدادونو کې په کراچۍ ښار کې کورونه او اپارتمانونه هم شامل دي. ملا منصور د 2016 میلادي کال د مې میاشتې په 21 نیټه د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په دې اړه لومړی ځل پلټنې د تیر کال په جولای میاشت کې پیل شوې وې. تاسې ازادي راډیو اورئ. د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان سیمه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د یو افسر په ګډون د امنیتي پرسونلو شپږ کسان وژل سوي. د پاکستان پوځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونه له ګزمې بېرته راستنېدلو په حال کې و چې موټر یې پر بم برابر سو. په خبر پاڼه کې راغلي دا پیښه د بلوچستان ایالت په ګچ سیمه کې سوې. د دې بمی چاودنې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی او نامنه ایالت ده چې له افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري. او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر یو کارکوونکي په کورونا وایروس اخته سوی. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ کارکوونکي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ماسکونه اغوندي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د مې په اتمه تایید کړه چې د پینس د ټیم یو غړی په دې وایروس اخته سوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. یو ورځ مخکې ډونالډ ټرمپ د یو کارکوونکي د کورونا وایروس د معایناتو نتیجه مثبته راپور سوې وه چې له دې سره د دغه هیواد د مشرانو د روغتیا په اړه اندېښنې راپورته سوې. د امریکا حکومت په دې هیواد کې د 1,300,000 امریکایانو په دې ناروغۍ د اخته کېدو راپور ورکړی و. دا په ټوله نړۍ کې د خلکو تر ټولو لوی شمېره ده چې په کورونا وایروس اخته دي. د امریکایي چارواکو په وینا تر 6,000 زیات په دې ناروغۍ اخته کسان مړه سوي. د خبرونو پای. خبرونه مول ازادي راډيو څخه خبر دل تاسو کول سي. دا خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه کې چې پته ده ازادي راډيو ټکی کام کې واوري او هم اول ولي وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ایران کې د افغان کډوالو د شیکنجه کېدو په اړه څېړونکي پلاوی هرات ولایت ته رسیدلی. په دغه پلاوی کې څوک شامل دي؟ د هرات والی ویان فرهاد جیلانی.
هیئت به ریاست آقای حمیدالله تخماسی طرف مفتش شورای امنیت ملی کشور امروز به هرات آمدن.
چین په افغانستان کې د څه پلاټه کې ده؟ د راپورونو له مخې افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره چین غواړي په افغانستان کې خپل رول او نفوذ زیات کړي. په دوهمه نیمایي کې کور کله یو د ګوډي اچار 19 پروګرامونه لرو. قطر پایر سره ملتیا وکړي دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. لمک سره پاتې سي. اوس هم د سر موضوع افغانستان لسکسیز پلاوی ټاکلی چې د هغه راپورونو په اړه پلټنې وکړي چې وایي ایرانی پولیساتو ځواکونو ګڼ افغان کډوال اړستلي وو چې ځانونه د هریرود سیند ته واچوي. د راپورونو له مخې افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هراته د ایران خاورې ته ننوتلي وو. د شاهدانو په وینا د ایران پولیساتونکو یا د افغان کډوال وهلي ډبولي او وروسته یې اړستلي وو چې ځانونه د هریرود سیند ته واچوي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست پرون د جمعې په ورځ د یو لسکسیزه پلاوی ټاکلو خبر ورکړ. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو حکم لاري ایران سره پر پوله زموږ د یو شمیر وادوالو د وجلو د جوړي او هر اړخیز ارزونې په مخه د وسلوال پوز اعلی سر قومندانۍ نظامی سر مفتش محمد حمید تهماسی په مشرۍ لسکسیزه پلاوی ټاکلې دي. د خبر پاڼې پر اساس د سجرګې د کورنیو چارو، ملي دفاع، بهرنیو چارو، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست، د هرات ولایت مقام، د ولایتي شورا او د 202 ظفر قلی اردو د 15 سرحدي لوا استازي د دغه پلاوی غړي توپ لري. د راپورونو لمخې اویا افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هرات د ایران خاورې ته ننوتلي وو. د شاهدانو په وینا د ایران پولیساتونکو یاد افغان کډوال وهلي ډبولي او وروسته یې اړستلي چې ځانونه د هریرود سیند ته واچوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا راپورونه ټکان ورکوونکي بللي او د هر اړخیزو پلټونو غوښتنه یې کړې ده. د دې کمیسون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ له ازادي راډیو سره د جمعې په مخستن په خبرو کې ویل
مجددانه میخوایم چې گزارش و تحقیقات
دی وای موږ په جدي توګه غواړو چې د ګمارل سی پلاوی راپور او تحقیقات دی بپري او خپلواک وي چې وکړای سي نور جزئیات بیان کړي او موږ ډاډه سو چې د دې تاوتریخوالي او له بشري حقوقو د اشکار سرغړونه له قانوني چلند سره مخامخ کیږي او عدالت ور باندې تامین کیږي.
اشکار حقوق بشري مورد پیګرد قرار میگیرن و عدالت برون تامین میشن.
په افغانستان کې د بشري حقوقو سازمان رئیس لالګل لال له ایران سره پر پوله د لسګونو افغانانو د شکنجه راپورونه د سخت اندېښنې وړ وبلل. د پرون ماخستن ازادي رادیو ته ویل
حکومت باید دغه قضیه چې په دې وروستیو کې شوې ده دا باید ولسته په عمل کې ثابت کړي او د ایران حکومت نړیوالو د عدالت بنسټونو ته کشکاږي تر څو پورې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته حکومت ځواب ویلی وي او هم هغه نړیوال ارګانونه چې په دې اړوند باندې جمع ملل متحد چې په دې اړوند باندې لري هغې ته قانع کوونکی ځواب ویلی وي او د دغه قربانیانو په مقابل کې عدالت تامین شوی وي.
د ګلران سیمه چې له ایران سره پر پوله موقعیت لري ولسوال عبدالغنی نوري پرون د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د 30 افغان کډوالو مړی موندل سوی دي. د ده په وینا شپږ کډوال تر اوسه ورک دي او نور ژوندي پاتې سوي دي. نوري زیاته کړه چې د مړو سویو پر بدن د تاوتریخوالي او شکنجې نښې سته. عبدالباري اسماعیلي له هغو افغانانو یو دی چې د جمعې په ورځ په هریرود سیند کې غرق سول. بی بی هوره د اسماعیلي مور ده. دا وای زوی یې 19 کلن و او د کار موندلو په هدف له افغانستانه د ایران پر لور تللی و. دا وای زما زوی یې وهلې ډبولې. زوی مې د یوې ګولې ډوډۍ په خاطر هغه ځای ته تللی و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوی په ګډون ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر مړینه د خواشینی څرګندولو تر څنګ ویلي چې دا پیښه د ایران پر خاوره نه ده سوې. د ایران د پولیسو ساتونکو ځواکونو لخوا د افغان کټوالو د شکنجې راپورونو د افغانستان د نړیوالو متحدانو خبرګورونو نه راپارولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ ویل له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو ساتو ځواکونو د بد چلند او ځورونې راپور خواشینی کړی دی. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز په دې اړه د هر اړخیزو تحقیقاتو ملاتړ کړی دی. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر د چهارشنبه په ورځ د می میاشتې په شپږمه نیټه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ایران سره پر پوله د افغان کډوالو د برخلیک په اړه اندېښنه لري. همداراز ویل سوي چې اروپای ټولنه په دې اړه هر اړخیزه پلټنه غواړي او تمه لري بشپړه شفافیت رعایت سي. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا ګازمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې ټکان ورکوونکي بللې دي. دې ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چې دقیقا څه سوي باید هر خیس تحقیقات وسی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
چین په افغانستان کې د څه پلاټه کې دی؟ له افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو د پوجانو لوټلو سره ویل کیږي چې چین غواړي په افغانستان کې خپل رول او نفوذ پراخ کړي. چین لوی خو د اړیکو د پیوړی کولو او په احتمال له افغان دولت سره د اړیکو ټینګولو په حال کې دی او لبلې خو هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې وساتي. د چړونکو له نظر پیکینګ په ښکارا د خپل کلک متحد هیواد پاکستان او ګاونډي افغانستان ترمنځ د اړیکو سمولو هڅه کوي. په دې اړه نور جزئیات به هم د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
چین خپل ډیپلوماسي ته پجمنتیا له جګړې ځپلې او بې وزلې افغانستان سره د لا زیاتې پانګونې او د پام وړ سوداګرۍ له لارې هڅې زیاتې کړې دي. په لندن کې امنیتي کارپو عارف سهر وایي چین هڅه کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له احتمالي وتلو وروسته په دې هیواد کې د خپلو اصلي اهدافو په لټه کې سي. د ازادي راډیو ته ویل
گفت در حوزه سیاست چین به سطح مشخص دنبال این هست که
دی وای احتمال است چې د افغانستان لوی طبیعي زیرمې د جیولوژیکی او لوجستیکی لوازمو په دلیل تر لیري گاونډیانو نږدې گاونډیان استخراج کړي. چین همدارز څرګندوي په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې لوی اقتصادي توان لري او د اعتماد وړ شریک په توګه ور باندې اتکا کېدای شي. سحر همدارز وایي چې پیکینګ په فعال توګه هڅه کوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري. چین د افغانستان د سولې له بهیر سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی خو غواړي طالبانو ته په لاسرسي سره خپل امنیتي ګټې خوندي کړي. د شمال ختیځ ولایت بدخشان لری پرته سیمه د چین له شمال لویدیځ سیمه چینجن سره نښته ده او پیکینګ په دې سیمه کې تاوتریخوالی او ناآرامي یو لوی تهدید ګڼي. دې ډول ګټو چین له افغانستان سره لا زیاتو ټینګو اړیکو جوړولو ته اړستلی دی. په تیرو څو اونیو کې د چین لوړپوړو چارواکو د افغانستان له لوړپوړو چارواکو سره تماسونه نیولی دي. په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره تلیفوني خبري وکړي. د چین د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې چې د اپریل په 28مه خبره سوی راغلی چین د افغانستان د گاونډي او ملګری هیواد په توګه په افغانستان کې د خپل رول په برخه کې د افغانانو انتخاب ته درناوی لري او چمتو دی چې د افغانستان د سولې د بهیر تسهیل ملاتړ او منځګړیتوب ته دوام ورکړي او په دې اړه یو رغند رول ولوبوي. په اعلامیه کې د وانګ یی له قوله راغلی چین تر بل هر چا غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ هماهنګ اړیکې رامنځته کړي او د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد او اړیکو د پراختیا په برخه کې هر ډول هڅې او مرسته وکړي. پیکینګ همداراز وړاندیز کړی چې غواړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د درو هیوادونو ترمنځ همکاري د خبرو کوربوي. له بلې خوا پیکینګ له افغانستان سره هم خپله د ماسک ډیپلوماسي عملي کړې ده. کورونا ویروس لومړی ځل د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین په هوبای ایالت کې خپور سو. چین د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د برخې په توګه له افغانستان سره اړتیا وړ روغتیایي موادو مرسته کړې، لکه ماسکونه، د خوندیتوب وسایل او د مصنوعي ساه اخیستلو ماشینونه. ویل کېږي چې پیکینګ په افغانستان کې په 2014 کال کې د ناټو هیوادونو تر وتلو وروسته له خپل پخواني سیاسته لاس اخیستی. دا په دې معنا ده چې د چین شرکتونو په افغانستان کې د مس عینک د معدنو او تیلو د استخراج لپاره د میلیاردو ډالرو په ارزښت پانګونه اعلان کړه. چین هڅه وکړه چې په تر ټولو لویه پانګونه سره د افغانستان اقتصاد او سوداګري ته وده ورکړي. له ډیپلوماټیک پلوه چین په افغانستان کې د پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی دی. پیکینګ د طالبانو او افغان دولت استاد ترمنځ د غیر رسمي خبرو کوربه او د قطر په دوحه کې د طالبانو د عمومي مشرانو لکه مولا برادر هرکلی هم کړی دی. د 2019 کال په جون میاشت کې رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنی چار وزارت د ویاند لو کانګ له قوله ویلي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو مشرتابه چین ته سفر کړی، خو لو دا نه دی ویلي چې د طالبانو استازو په چین کې له کومو چارواکو سره ولیدل. د چین د بهرنی چارو وزارت ویان په یو خبري غونډه کې ویلي وو په تیرو کلونو کې چین په افغانستان کې د وضعیت تغیرېدو ته ډیر پام کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په بهیر کې مثبت رول لوبولی دی. دا خبرې په ظاهره د هغه توافق ملاتړ کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9مه لاسلیک سوه، خو د پیکینګ په پټه خوله پانګونې د واشنگتن لپاره په زړه پورې نه وې. په نومبر میاشت کې د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په افغانستان کې د چین پر رول سخت انتقاد وکړ. دی په واشنگتن کې په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې ویلی وو چین هیڅ ډول د پام وړ مالی مرستې نه دي کړې. چین د میسو د پام وړ معدنو په برخه کې پانګونه کړې ده، خو هیڅ کله یې د میسو معدن ته پراختیا نه ده ورکړې. میرمن ویل زیاته کړې وه ما نه دي لیدلي چې چین دې داسې اقدامات وکړي چې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو په ګټه دې تمام سي. خو سهر وایي چین نه یوازې په افغانستان کې د لویدیځ د نفوس د ضعیفه کولو، بلکې په سیمه کې د خپل سیال او ګاونډي هندوستان د ضعیفه کولو په خاطر هم تهاجمي بهرنی سیاست خپل کړی دی. په وروستیو کلونو کې نوې ډیلی د کابل د ستراتیژیک ملګري په توګه ګامونه پورته کړي دي. د پینټاګون راپور چې د روان کال په جنوري میاشت کې خپور سو هڅه کړې چې د چین نویو هڅو ته توضیح ورکړي. د راپور په یوه برخه کې راغلي چین په دې باور دی چې سیمایي ثبات په سوداګریزو بازارونو ته د دې هیواد لاسرسی زیات کړي او په سیمه کې به د لویدیځ نفوذ کم کړي او د هندوستان د رول او ستراتیژیکې پراختیا په وړاندې به برابري ترلاسه کړي. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې چین له افغانستان سره خپلې اړیکې پر سیاسي او نظامي راکړې ورکړې په ټینګار سره پراخې کړې دي. په راپور کې راغلی چې دا اړیکې له 2015 کال مخکې یوازې تر اقتصادي مسایلو محدودې وې. پینټاګون په خپل راپور کې په افغانستان کې د چین د امنیتي اهدافو په ګوته کولو هڅې کړې دي. په راپور کې راغلی چین په لومړي ګام کې اندېښمن دی چې اویغور جنګیالي د افغانستان د واخان او د چین د شینجن ایالت ترمنځ تر پوله وانه وړي. په دې ورستیو کې په شمال ختیځ بدخشان ولایت کې ځای چارواکو ادعا وکړه چې ډیر اویغور جنګیالي د دې ولایت په غرنۍ سیمه کې حضور لري، خو طالبانو دا ادعا رد کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د داعش په ګډون بهرني جګړه ماران حضور نه لري. په لندن کې د سیاسي چارو کارپو ولی آریا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د چین هڅې پر خپلو ګاونډیانو په اقتصادي، نظامي، ډیپلوماټیکو او معلوماتي برخو کې د فشار راوړلو په هدف دي.
آینده نزدیک در کوتاه مدت هدف
سیاست دی وایي افغانستان د ناټو ځواکونو وتل په دې هیواد کې ثبات او یو داسې حکومت چې له پاکستان سره شي اړیکې ولري د چین له اهدافو دي
تای که در اونجا ثبات هم وجود داشته باشه.
خو دای دا خبره لیری ګڼي چې چین به په افغانستان کې هغه رول پر ځان ومني چې امریکا او متحدانو یې په افغانستان کې لرلی. د زیاته کړه
چین هم او منابع لازم را در اختیار نداره، هم او
ډیره لیرې خبره ده چې په نږدې راتلونکي کې چین د لویدیځو ډیموکراسیو غوندې اراده او له یو شمېر هېوادونو سره د مرستو لپاره سرچینې ولري. چین دا ډول دود نه لري،
همی سنت که کمک بکنه چین به کشورهای دیگه در یک کشور وجود نداشته.
له 2001 کال راهیس په افغانستان کې نوی نظام له واشنگتن او متحدانو څخه د سلګونو میلیارد ډالرو مرسته اخیستې ده. امریکا او د دې هیواد متحدانو په افغانستان کې د مهمو موسسو او ادارو مرسته هم کړې ده. له دې سره ویل کېږي چین په خپلو ګټو پسې ګرځي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای د جګړې درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغیزمنې دي. دغه وزارت د زلمی خلیلزاد وروستي سفر ته په اشاره سره وای افغان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف خپلې هڅې چټکې کړې. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات لري.
له هغه وروسته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په قطر کې ولیدل او د یو لړ پرمختګونو خبرې هم وکړه، اوس د افغانستان د سولې وزارت په دې جګړې د درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغیزناک دي. د دې وزارت وایند نه جنوري د جمعې پورس ازادي رادیو ته وویل
د جګړې درولو لپاره د نړیوالو همکارانو هڅې په قاطعانه ډول د سولې بهیر په اسانتیا او له کرونا وایروس سره په مبارزه کې اغیزناک دي. افغان حکومت د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د رول لوبولو او له دې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په جدي ډول هڅې کوي. افغانان تمه لري چې د بندیانو خوشې کولو د بهیر پیل به د اوربند او د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
اغلی انوری داسې مهال د خبره کوي چې د افغانستان سول لپاره د امریکا ځانګړی استاد سیمې ته د خپل نوي سفر په ترڅ کې د قطر پلازمین دوهې ته تللی او هلته د چهار شنبه په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی بنادر سره لیدلې دي. خاغلی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې کړي. د زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه. د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمښت او اوربند هغه ډول چې نړیواله ټولنه هم غوښتن کده. خاغلی خلیلزاد لیکلي چې دوړو خواوې یعنی افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو د آزادېدو پروسه چټک کړي، د بین افغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمیز او نړیوال ملاتړ جلبول هغه څه دي چې له طالبانو سره پرې مفصل بحث شوی. خو وس د خلیلزاد بیا ځلې سفر او د جګړې د درېدو په برخه کې د نوموړي هڅې پایلې ورکولی شي او کنه. د سیاسي چارو پوه محب شریف پاړه داسې وایي
زه فکر کوم چې امریکایان د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دغه ټیم له طالبانو په دوحه کې لیدنه پیل کړي او اسلام آباد او نوی ډیلی او بالاخره به افغان چارواکي هم پکې راټول کړي او له دوی سره به وګوري. دا دې ځل ته د عادي غوښتنې یا ډیپلوماتیکو الفاظو په ځای د امریکایانو له ګوتڅنډنې او یا دوی ته له اخباره هم کار واخلي.
د نوموړي په خبره د افغانستان د سولې لپاره هڅې باید له دې نور هم ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه د خپل پیل شوي سفر پر مهال هندوستان ته تللی او هلته د هند بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاحکار سره په نوي ډیلي کې کتلی دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنګټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. خلیلزاد همداشان لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین مخکې لدی پر ټویټر لیکلی و چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشی کولو، د بین افغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه بشپړه بحثونه شوې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کېدو اخته کسانو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. احمد تکل ډاکټر منیر احمد کریمی سره چې په افغانستان کې د دې او بعد مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې هڅې کوي مرکه کړې ده. په سر کې په څلورو لوی ښارونو کې د دغه ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو علت پوښتلی.
زما په اند عمده علت دلیل دا ده چې دا هغه تجارتي ولایتونه دي د څنګ کې دوی سرحدونه لري له ګاونډیو هېوادو سره، پاکستان دا هغه د نفوذ لاره وه چې نفوذ یې وکړ افغانستان ته. او طبعا د نفوذ لارې دغه سرحدي ولایتونه وو، سره کوم د نفوذ هم ده چې دلته ګڼه ګوڼه ډېره وي. او عمده دلیل دا ده چې دومره خلک د قرنطین هغه اصول هم نه مراتوي. دا څو دلایل دي چې عمار هېر شوي.
بلې ډاکټر صاحب، په دې لویو ښارونو کې چارواکي باید څه وکړي او خلک څه کولای شي؟
ګوره دلته ایماز زه خپل په خطر کې یم که زه بیرون وځم، او زه کېدی شي چې مصاب شم او دغه مصابت کېدی شي زه خپل کور ته راولم او د خپل د کورنۍ ټول عذاب د باندې اخته کړم. نو له دولت نه او له مسؤلینو نه مخکې وظیفه اول فکر کوم چې دما راځي زه خپل ځان ته متوجه اوسم. دا خو یو سلسله او زنجیري وایروس ده، که چېرته یو چېرته دغه زنجیر موږ یو حلقه قطع کړو نو دا به دغه شیو ډېره ضعیفه شي. ولې دا هم نه سو وایي چې باید دولت هېڅ کار ونه کړي. کوم کوششونه چې روان دي، کوم هلې ډلې چې کوي، دا باید ډېر شي. باید هم خلک دا په ځان ومني، او که هغوی نه مني باید دلته دولت مجبوره چې خلک وی مني چې دوی اصول د قرنطین مراد کړي، چې هغه اشد ضرورت نه وي دوی بیرون لاړ نه شي، او هغه فاصلې مراد کړي. که چېرته دا الکولي مواد یا سانیټایزر د لاسو که نه وي، کوایسي صابون هر چېرته پیدا کېږي، په هغه دوی همیش په هر لس پنځه لس دقو شل دقو کې باید لاسونه ومینځي.
ډاکټر صاحب، په رسنیو کې په تبلیغاتو کې اورو چې وایي لاسونه پرې مینځي او فاصله ونیسي، فکر کوي چې همدغه دوا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره کافی دي او که ځینې نور اساسي تدابیر هم شته چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی شي؟
بله شکه، لاسنیول هغه کار ده چې زه کوای شم چې خپل لاسونه ومینځم چې خپل ځان له وایروس نه وساتم. ولې څنګه نور باید وساتو، څنګه نور باید مصاب نه شي، چې هغه هماغه فاصله ده چې باید مراعات شي. ماسک ضرور ده چې باید زه ماسک ولرم کله که زه بیرون ځم، یا هم بخار او بازار کې باید په چې لاس ونه وهم، چې کور ته راوړم هغه باید زه پاک کړم، هغه ته متوجه اوسم. یعنې ځان ته بس یو قناعت ورکړو چې دغه په سترګو لیدل کېږي نه، ولې موږ باید هغه په هر شي کې وګورو. دا سیده چې پستر دی نیو ول باید موږ په هر شي کې وګورو. دا ډیره مهمه خبره ده، که چې ته ضرورت نه یو شی باندې باید لاس نه واخم، او هغه شی چې دا د کورونا وایرس وګورم چې دا کېږي چې دا ته یې او دا ما مصاف دي. نظر په دی دبليو ایچ او په وینا او د خپل د صحیح سکتور په وینا، بعض هغه شیان چې مهم دي چې باید لاس ومنځل شي، فاصله مراعات شي، د سکشي واغوستل شي، ماسک باید استفاده شي، دا څلور پنځه راهنمودونه دي چې باید دامه نظر ونیول.
ډاکټر صاحب کریمی، په افغانستان کې لوی خو چارواکي د قرنطین او د ښارونو د کلابندۍ پر اړتیا ټینګار کوي، چې البته مواجه دلایل هم ورته لري، خو له بلې خوا عام خلک په تیره بېوزلي کسان هم یو منطقي دلیل وایي چې دوی وایي په دې کې نو څه توپیر دی چې ما کورونا وژني او که مې زه لوږې مرم، ځکه د ډوډۍ د موندلو لپاره باید کار وکړي. د دې دواړو جدي اړتیاو ترمنځ ستاسو په نظر د منځ کومه لاره هم شته؟
واقعیا دا چیلنج ده، لویه ستونزه ده چې سړی نشي کولی قضاوت وکړي چې په دې کې خلک ملامت دي که دولت. دولت ته که وګورو په دولت کې هغه ظرفیت نشته. خبره سیاسي خو لاړه نه شي که چېرته بعضې خلک په راس کې دي چې هغوی حتی دغه کومکونه چې راځي دغو ته هم سترګې ګنډلې او له دغو نه هم عجیب وکړه شي. له بلې خوا که خلکو ته ګورو داسې مشکلات لري، نو دلته دولت نه هیله داده چې تاسو زړه وسوځوئ خلکو سره کومک وکړئ. مسکینو بیچارو ته دغو نه وایې چې هغوی باید قناعت وکړي، خیر که پنځه ډوډۍ نه خو دوه ډوډۍ په مخ د قناعت وکړي، کور کې اوسي، انشاءالله چې هغوی ته به روزي رسیږي. ګر چې دولت بعضې برنامې شروع کړي، زه بعض دوستانو چې پوښتنه کوم په ډوډۍ ورکړي په ډېرو نانو ایجانو کښې فیلان
ډاکټر
نه وړي چې د کورنۍ غړي خدای نه خواسته له منځه لاړ شي. نو دواړه خوا مشکل دي او د دغه منځ قضاوت زما په نظر لږ څه مشکل ده، خو دولت دې کوشش وکړي او خلک د قناعت وکړي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې له کارکوونکي ډاکټر منیر احمد کریمی سره مو د احمد تکل مرکه اوریده.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په افغانستان کې اتنمې بجې سوې د مهمو خبرونو واره رسیدلې. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه چیړونکي پلاوی هرات ولایت ته رسیدلې. د کندهار د والی په دفتر کې وسرچینې ویلي دي چې د کندهار والی حیات الله حیات په کورونا ناروغي اخته شوی. په پاکستان کې د تروریزم پر ضد یوې محکمې د افغان طالبانو د پخواني مشر مولا اختر محمد منصور د جایدادو د لیلامېدو حکم کړی. د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان سیمه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د یو افسر په ګډون د امنیتي پرسونلو شپږ کارکوونکي وژل شوي. او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر یو کارکوونکی په کورونا وایروس اخته شوی. بهرنۍ ورسپانو ته صفی الله استانګ زی کتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې د افغانستان او ایران په پوله کې په ورستۍ پیښې یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې دا پیښه د ایرانی پوله ساتو ځواکونو نه بخښونکې جنایت بلل شوې. افغان چارواکي وایي تیره اونۍ د ایران سرحدي ځواکونو لسګونه افغانان چې د کار لپاره ایران ته اوښتي وو زورولي، وهلي او ورکړي دي چې ځانونه اوبو ته واچوي. له دې ډلې ګڼ مړه شوي او لای هم د ځینو مړي له اوبو نه دي راایستل شوي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه افغان چارواکو په دې اړه څېړنې پیل کړي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. ځینې کسان چې له مرګه بچ شوي په هرات ولایت کې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران سرحدي ځواکونو دوی څو ساعته ووهل او په آخر کې د ډزو په زور اړ کړل چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. واشنگتن اگزامینر په ولسي جرګه کې د هرات ولایت د یو استازي حبیب الرحمن پدرام په حواله لیکلي چې له 500 افغان پناه غوښتونکو چې مجبور شوي ځانونه اوبو ته واچوي یوازې 12 تنه بچ شوي. د ښاغلي پدرام په خبره افغان کارګر د 24 ساعتونو لپاره د ایراني ځواکونو په اسارت کې ول چې ورسته سین ته نږدې وړل شوي او بیا اړکړي چې ځانونه اوبو ته واچوي. د پارلمان د غړي ویلي د هغو چې لامبوز دا و بچ شول خو ګڼ نور چې لامبل یې نه وزده د وسلې په زور اوبو ته ټیل وهل شول او اوبو ډوب کړل. واشنگتن اگزامینر لیکلي دا پیښه د افغانستان او ایران ترمنځ د کړکېچ سبب شوې. که څه هم ایراني چارواکي خپل پولیساتي ځواکونه ګرم نه بولي خو افغان چارواکو د تیرې اونۍ دغه پیښه نه بخښونکی جنایت یاد کړی. ورسپانې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو خبرې هم راخیستې چې ویلي دي له افغان چارواکو غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او د پیښې عاملین عدالت ته راوکاږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چهارشنبه ویلي ایران له ګډو څېړنو او د پیښې له سیمې د بیا کتنې په اړه موافقه ورسره کړې. د نېشنل انټرست امریکایي مجلې په خپل ویب پاڼه یو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې طالبانو د سولې تر توافق وروسته حمله زیاتې کړې دي. په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه بیان ته اشاره شوې چې زلمی خلیلزاد په طالب استازو فشار راولي څو دا ډله د امریکا طالبانو د تړون بشپړ عملي کولو ته غاړه کېږدي. د مقالې لمخې قطر ته د خلیلزاد سفر د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش په راپور پسې ترسره شوی. د سیګار مشر جان سوبکو ویلي وو طالبانو له امریکا سره د فبروري په 9 د تړون تر لاسلیک وروسته د امریکا له ملاتړ برخمن افغان حکومت پر ضد بریدونو ته زور ورکړی. نېشنل انټرست لیکلي د امریکا د حکومت راپور او د خلیلزاد سفر دا پوښتنې راپیدا کوي چې آیا دغه تړون به افغانستان د امریکا له راوتلو وروسته په همدې حال وساتلی شي. په مقاله کې راغلي کته هم په مارچ میاشت کې د طالبانو بریدونه 20 سلنه زیات شوي خو په بهرنیو ځواکونو د هیڅ برید راپور نه دی ورکړل شوی او دا هغه څه دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یو اصلي شرط جوړوي. طالبانو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکا او نور بهرني پوځیان له افغانستانه وځي او په بدل کې دغه ډله د دې ترڅنګ چې د ترهګرو په وړاندې دریږي له افغان حکومت سره به بین الافغاني خبرې هم کوي. تړون خو ظاهرا دغو مسایلو ته اشاره کړې، مګر افغان حکومت ویلي طالبانو بریدونو ته زور ورکړی او په تړون کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنو ته اعتنا نه ده کړې. طالبان بیا وایي تر څو چې د دوی 15,000 بندیان نه وي خوشې شوي بین الافغاني خبرې نه کوي او تر هغه به د دوی په خبره روانه جګړه مخته وړي.
اوس هم د دوه اونیزو پروګرامونو کور کلی او د ګوړې اچار خبرېدو ته وخت رسیدلی چې یو په بل پسې خبرېږي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
دا ازادي رادیو د نوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د روژې په میاشت کې ډیرو سرکړو یا توند خوړو ګټه پورته کوي؟ د روژې په میاشت کې ډیر سرکړی یا توند تیز خواړه کوم تاوانونه درلودلی شي او په روژه کې باید له کومو خوړو ګټه پورته شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. دا خبره ونه ما مریم توخی جوړه کړې په پایل کې راپور لرو چې اوبې دوته ستاسو پام را بولم. قدر منه دوستانو، د رمضان مبارک میاشت چې ډیر شورزه پکې روزه نیول کیږي، اسلامي حکم او د ساينس لړخه د روغتیا لپاره ګټور میاشت ده. په روزه کې توندل وګستړیا او بیخوبي ډېروي، نو په یادو حالتونو کې د خپل روغتیا د ساتنې لپاره باید روزه نیونکې خپل خوړو ته ډېره پاملرنه وکړي. ځینې خلک کله چې روزه نیسي نو په روزه ماتي کې ډېر لسر کړو یا ډېر توندو یا هم له ډېرو ثقيلو خوړو ګټه پورته کوي او د ورځې په لړ کې بیا لستونزو سره مخ کیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت تو سیدونکو غلام جان وای چې د پروژه ماته کې چتون د ترخه خواړه نوي روژه ماته خوان نه ورکوي.
د سید خورجانې چې زه وښنیم کې اکثر غوخه خورم، لوبیا خورم، د وروجه سره او سر ماخام سره کړی لکه شیان خورم، لکه پکوړې، بولاری شو، پیرګی شو، خچکتی تریخ چور سره نوي قران کوي خې د عمره کې خوان راکی. خو مریض ور سره يم، ډېر پازاب يم، دوره ور سره پازاب يم، میده مسوې کی په خېټه به درد دي، سر مخږيږي. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر راته وویل چې ته ترخه مخره، ته سرکړی شیان مخره، خو قران کې کیږي بغیر له دغه شیان قران کې کیږي، دا روزه بيخي خون نه راکي. نو پازاب يم خو څنګه او کبروزه ده، مجبوره ده چې د درو شیانو خمم خون نه کی. نو زه سرکړی شیان مخرم، په پښلمي کې لوبیا ورجه خورم، نو ډېر سره پازاب يم. خدای دې رحمېږي، خو الله دې دا روزه په خیر را باندې تیر.
د خوړو کارپوهان وایي چې د ګرمۍ په موسم کې د اوګدې مودې لپاره څن نه خوړل یا نسکلو په صورت کې باید له فایبر لرونکو او پروتین لرونکو خوړو څخه ګټه پورته شي او کوخه شیچې د روژه ماتی په محل نرم خواړه وخوړل شي. په همدې هکله د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري وایي چې دوی په روژه ماتی کې اکثره د نرم خواړو څخه ګټه پورته کوي. نو موړې زیاتوي،
زه د پښلمي اکثره نرم ورځې خورم او ماخام کې همدارنګ سوپ یخنی، اکثره سوپ او یخنی سره ډیر خورم، ځکه چې زه د معدې تکلیف لرم او ډاکټر همیشه ماته وایي چې نرم خواړه وکړه. نو بنا مکور کې همیشه خپل افطار اول په خورما سره کوو، بیا په ځغه نه سوپ مو تیار کړی، سوپ خو مونږ نه چوک مازه نورسه، بیا نرم خواړه نه کشیر واشو یخنی سو یا کوم ترکاری باب دا ور سره تیار وي، هغه باغیا یا بورانی، البته بورانی نه، هغه خرو خو هغه ډیر ترخنه، ځکه چې زما په میده باندې ډیر بد اغیزه کوي. او پښلمی له محل بیا هر پښلمی نرمي ورجه په خی سپینی ورجه، نو هغه یا له مستو سره له شدي سره، نو هغه خرو الحمدلله روزه ډیر ښه په خوشحالي سره را باندې تیریږي او د خدای له شکر گزار یم. تر اوسه پورې چې دا روزه مې نیولې دي د خدای په احسان سره ډیر خطر شوی ده او مطمئنه ما کله غسې خپل خیال ساتو، خپل د صحت له خیال ساتو او نرم خواړو کینو روزه به خطر سي. زه وینم بعد دوستان چا کنو لګولې چا یو سرتمالي وي خېټه مخرب ده او نه پیګم د میډې تیزاب نه شوې نو دا ټول سبب همدا ده چې دوی احتیاط نه کوي.
پښلمای کول دینی چاره ده او د روژې په مبارک میاشت کې پښلمای کول اړین دي. پر وختي ډول د پښلمي ګټه دا ده چې د ورځې په ترس کې روژه لرونکي د لوږې او تندې احساس نه کوي، خو ځینې کسان بیا نه پښلمای کوي او نه هم په روژه مات کې سم خواړه خوري، چې دا کار هم د انسان صحت ته تاوان لري. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکي عزیز باتور داسې غږیدلای دی:
زه پښلمای نه کوم ځکه چې عادت نه لرم، و هم د خو بره پاسیدل لاک راته ستونزمن دی، د ځوانۍ موسم دی، نو په دې اساس باندې پښلمی ته هیڅ نه پاتېږم. البته په کور کې راته وایي چې ته کمزورې کېږي یا مثال باید پښلمی وکې، خو بس خوند نه راکوي ماته. بل پر جماعت کې هم زیاته ډوډۍ نه خورم او په خپل کافي اندازې سره، خو کله چې روژه خلاصه شي وزن هم زیات کم وي او د کمزورۍ احساس یو څه اندازه کوم.
همداراز ځینې خلکو بیا څو ډوله خواړه مختص کړي روژې میاشت او کوښښ کوي چې په هر روژه ماتي کې ترې ګټه پورته کړي، لکه پیرکي، ترشي، اچار او داسې نور. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکي هیله داسې غږیدلې ده:
په روژه ماتو کې خو معمولا دا چې ټوله ورځ یو څه مونږ نه خوړلې، نو باید داسې غذا اوسي چې هغه حداقل نرمه اوسي او هغه غذا هم باید ډېر خواړه باید ډېر په استګي سره خوړل شي. خو له بده مرغه بیا په افغانستان کې دغه څه نه ډېری خل ترجیح ورکوي چې تون شیان، داسې شیان چې تریخ اوسي یا دا چې سره کړي شیان اوسي، معمولا دغه څه خوري. که هر یوې مونږ وګورو له خپله کوره شروع کنو، دغه موضوع راته ډېره ښه معلومیږي. او معمولا په پیشنمی کې هم چې باید خواړه داسې سپک اوسي او داسې خواړه اوسي چې زر هضم نه شي، مثلا یا وریجې اوسي یا داسې نور شیان. ډېر محدود کورنیو کې دا ده چې هغوی همغه خواړه چې ټول ویټامینونه ولري، او دا چې مونږ یو ورځ په لږ تیرو نو حداقل ورو ورو مونږ په بدن کې جلسي، نو ډېری کسان بیا داسې هم نه کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. ګرانه دوستانو، دا چې پروژه ماتی کې د کوم خوړو څخه ګټه پورته شي او په پښلمی کې څه وخوړل شي تر څو د ورځې په لړ کې راحت اوسو، دا د تورته پښتنې ما مریم توخی د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صدیق کاکړ څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. پروژه ماتی او پښلمی کې د کوم خوړو نه ګټه پورته شي ترڅو د انسان بدن سالم او صحتمند وسی.
روژه دی په روژه ماتی دی په کجوره او خوږ شربت باندې وشي. کله چې روژه ماته شو ورپسې دی یو څو دقیقې وقفه وشي، یو خوړه باید ونه خوړل شي، ورپسې دی د سبزی دی وخوړل شي او ورځې دی وخوړل شي او د میوې څخه دی استفاده وشي. پروژه ماتی کې مطلب دا چې پروژه ماتی کې باید هغه خوړو وخوړل شي چې زه هضمیږي او په کم اندازه باندې وجود ته انرژي ورکوي، ځکه چې د پښلمی او د روژه ماتی ترمنځ ډیر کم وخت ده. او په پښلمی کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زر نه هضمیږي او د زیات وخت لپاره وجود ته انرژي ورکوي، لکه غوښه شو، لوبیا شو، نخود شو، دال شو او دغسې نور خواړه. او په روژه کې باید له اچارو څخه، چکنۍ څخه او هغه خواړه چې سره کیږي په غوړو کې سره کیږي، له هغه خواړو څخه باید په کم اندازه باندې استفاده وشي، ځکه چې نوموړي خواړه د معدې د سوزش، بد هضمۍ او د نورو آفاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي. او د اچار څخه خو باید بیخي په کم اندازه باندې استفاده وشي، ځکه چې اچار د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي، په افتو په ورځو باندې پاتې کیږي، نه استعمالیږي، نو کېدای شي چې د غذایی تسمم سبب هم شي.
ډاکټر صاحب، ډیر خوراک کول په روژه ماتی کې د انسان صحت ته یعنی ضرر رسوي که نه رسوي؟
په روژه ماتی کې باید په کم اندازه باندې خوراک وشي، ځکه چې تر زیاتره 300 ساعتونو پورې معده خالي وي، کولمې خالي وي، هغوی فعالیت نه وي، ستړی کړی چې په زیات اندازه باندې خواړه وخوړل شي نو معده او کولمې نشي کولی، د هضمي سیستم نشي کولی دغه په زیات مقدار باندې خواړه دوی هضم کړي. نو ځکه ما وویلې که له کجوري او شربت او سبزي څخه په روژه ماتي کې استفاده وشي نو په هضمي سیستم باندې به بوج نه راځي او د هضمي سیستم ناروغۍ به نه رامنځته کېږي.
ډاکټر صاحب، د روژه ماتي او د اصلي خوړو ترمنځ باید څومره وقفه وي؟ چې مثلا څوک روژه ماته کې بیا ځینې خلک دي چې دفتن خواړه ورپسې شروع کړي خوراک کوي، بعض لاغه بیا لمونځ کوي، او ځینې خلک بیا روژه ماته بیا وروسته خوراک کوي، یعنی خواړه خوري.
دغه دوهم ډیر ښه میتود ده. لومړی د سنت طریقه هم دغه ده، روژه دې ماته شي، خوږ شربت دې وڅکل شي، او ورپسې د هغه پنځه رکعت لمونځ زیاده شي. دغه پنځو نه تر لسو دقیقو پورې وقفه کوي شي، وجود ته به سناسه انرژي به ورسېږي، هغه ګلوکوز وجود ته ورسېږي. د هغه څخه وروسته د بیا هغه کومه مکمله غذا چې ده، مکمله ډوډۍ چې ده، هغه باید وخوړل شي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک بیا پیشنمای نه کوي، وایي چې مثلا د ورځې په لړ کې زه په تکلیفې کماو، یعنی ماته مشکل جوړوي. د پیشنمی نه کول صحت ته څومره ضرر رسوي؟
پیشنمی نه کول هر چا ته تاوان نه لري. که څوک په زیات د چا وزن زیات وي او غواړي چې خپل وزن کم کړي، کدی پیشنمی ونه کړي نو ښه خبره ده. هغه کم خواړه چې په ماښام کې خوړل دي، هغه انرژي کولی شي چې د ماښامنۍ پورې تر روژه ماتي پورې د ته انرژي ورکړي. خو که چېرته یوه حامله مور داسې کوي چې پیشنمی ته نه راپاسیږي او دا ډوډۍ نه خوري، نو دا د حامله مور لپاره هغه ماشوم چې د مور په نس کې ده هغې ته ډېر زیات تاوان رسیږي، ماشوم په سوی تغذی باندې اخته کیږي. نو هغه څوک وزن کمول غواړي پیشلمای دی نه کوي، او هغه څوک چې کمزوري وي، اوږدمهالی ناروغي لري، یو څوک د تور زیړی لري، شکر لري، لوړ فشار لري، دغه خلک باید خامخا پیشلمای باید وکړي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلکو بیا ځینې خواړه مختص کړي دي روژې ته، لکه مثلا پیراکي دي او سرکړي شیان دي او پکورې دي. آیا تنه دم دغه خوراکي توکو نه استفاده وشي که نور خوراکي توکي هم؟
د روژې لپاره باید یو خاص غذایي رژیم باید جوړ نشي. کوم رژیم چې موږ د روژې څخه بغیر اخیست، د هغه رژیم څخه کې استفاده وشي، په کم اندازه باندې غوړي باید پکې استعمال شي، سرکړي خواړه باید پکې زیات ونه اوسیږي، اچارو څخه، چکني څخه، د غذاګانو څخه باید په کم اندازه باندې خوراک استفاده وشي. د سرکړو شیانو او د اچارو چکنۍ مختص کول د روژې دپاره دا به یو ښه غذایي رژیم بنوي.
په پای کې څه ویل لرئ دوستانو ته چې په دې روژې مبارکه میاشت کې څه وکړي؟
د روژې مبارکه میاشت ده، او بله دا چې د زیات مقدار خوړو څخه باید ګټه ونه شي، په کم اندازه خواړه باید استعمال شي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب، کور ودان. عزتمند دوستانو، دا و د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگوا وردن کو سلام دے قرنطین پورسو کے کابل خاردہ سے دے علاقہ اختر چوی نہ د پلیو کسانو کماشتا او نہ ہم دے موٹرونو لا چہر خوازی چلور لارے بندی دی پولیس او امنیتی زواکونه د ترافیک له مامورینو سره خپل کارونه کوي. کورونا نه ده چې د ځینو کسانو لپاره سم د پیسو ریبلو موسم دی. د خپرونې په پیل کې مو د یو وزیر صاحب له کاري پلان نه خبرو.
د ټولو ښاغلیو او اغلیو په اجازه واړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاري پلان اعلان کړم. منن موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نشول، نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پایل او تکمیل کړو. منن تر ټولو مهمه پروژه د دې مزنګ رسرته د اوبو د ویالې خېژول دي، تاسو شاید تعجب وکړئ چې دا لا څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلېدو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مزنګ د غره سر ته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطح یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لالندر څخه د سیند روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سر ته وباسو او بیا له اسمایي غره د دیمازنګ د غره سر ته یو ترناو تیر کړو. ترناو لوی ناوې ته وایي چې له پرې کړي ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډېره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کیښودل شي او اوبه پکې راتیرې شي. څو پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډېر لوړ دی.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهېږې او که به نه پوهېږې، خو په دې پوسه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ورپورته کېږي، خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخه ته راغله نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي، په دې معنا چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې داغو راتاو کړو. بیا دغو راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینموګانې کیږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نه شي.
چې د دې مزنګ د غره سر ته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلېږي نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډېر لوی تونل ووهو چې کښتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډېره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار، لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودې کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی، ډېرې لویې لویې پروژې دې په لاره اچولي.
همدا درې غټې وې، سل یې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. که حوصله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم.
ځه چې رئیسان یې واوري نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
بدلی
مالغالری
پروژه کې لدرې شانو شکایت کول به ځای کار دی.
للوګي تندې او ګنګسیات نه
پروژه کې دی د درې خزو علامل شي.
لومړی د هغې چې خاوند یې عملي وي، دوهم د هغې چې روژه ماته له ماښام اذان سره سم نه تیاروي، او دریم د هغې چې له دفتره نه ناوخته رخصتېږي.
پروژه کې درې شان هیڅ خوان نه کوي.
په تلویزیونونو او رادیوګانو کې د صاحب نظرانو تکراری خبرې، پلای تاک او د بار وړل.
پروژه کې بل درې کسانو سره هیڅ بحث نه کوي.
لکه صاحب سره، لاملي سړی سره او لنسپړسي سره.
چې روژې په سیوا خسته درې کارونه کوي.
لکور اوزه، لخلکو لري ګرځا او د خوړو خیال پلاو موهه.
د روژه خواره درې نه خيوي.
کلیوال نسوار ور سره ګرځوي، خاریان بسکټ او نورې د میده پټه پختوي.
پروژه کې به په کابل کې لخپل جیب سره په درې ځایونو کې ډیر پام کوي.
په منډایي، کوټه سنګي او خاري موټرونو کې.
گناهکار روژتیان په درې ډول دي.
لومړی هغه چې یوازې غیبت کوي، دوهم هغه چې غیبت هم کوي او قسم هم پرې خوري، او دریم هغه چې له غیبت سره دروغ وایي.
اوس خزی د جامو په کیفیت پسې نه ګرځي، وای چې نوم ولري لکه داسې.
مور سلام.
وعلیکم سلام زویا، ستړی مسه؟
خیر وسی مور.
چې دا د مور مې نن څنګه تا و جوړه ده؟
شو دیاري ته د اجامې خو مور ته مې ښکارا که؟
ښه زه خبره سوم، وایي ډېرې ښه جامې دې ورته راوړې دي. مبارک دی وي، مبارک دی وي لورې درته.
خیر وسی مورې، دغه دي.
دا پرېنا دي؟
نه، ما د بالا دي.
ولې زه خو خبره سوم چې پرېنا یې درته راوړې وي.
وو لومړی مې پرېنا ورته راوړې وې، بیا یې هغه خوښې نه شوې، نو لاړم ورته بدلې مې کړې. دوکاندار ویل چې اوس همدغه مادوبالا مور دي.
مادوبالا دې خدای ورکه کې، تا ته به خلک وایي چې له اسمانه خر راولوېد، نو ته یې منې؟
ولې مورې، ولې په غوسه شوې؟
جامې خو یې د مادوبالا ورته راوړې دي، خو قواره او عقل به یې چېرته ورته واخلو؟ د مادوبالا جامې له مادوبالا سره ښه ښکاري، نو نه چې دې بلستکې ته د مادوبالا کالي ور واغونده. مادوبالا
ما ویل چې ورکړی کوم، بیا په غوسه کېږي.
اوس شو دیاره له مادوبالا سره ځان برابروي په دا خیرن مخ.
باید مې وکړه چې د مادوبالا مې ورته وویل که نه دې چېرته پېژندلې.
اوس د غبرک شیرم واوري. په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښې هم وه. په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښې هم وه. ډېر ورته و چنګاښ ته، هغسې ورټول نه و. یو سر به یو خوا تلو، بل سر به بل خوا. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بله به ولاړه، او دا بله غځېدلې. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بله به ولاړه، او دا بله غځېدلې. یو دوه پښې په مخ تلې، یو دوه پښې په شا. نه پښو د سر منله، نه سر پښې کشوی شوې. یو سر به یې یو خوا تلو، او بل سر به یې بل خوا. عجیبه شان موجود و، عجیبه شان موجود و، عجیبه شان بلا، عجیبه شان موجود و، عجیبه شان بلا. او خلک هم حیران و چې څه ورسره وکړي، او خلک هم حیران و چې څه ورسره وکړي. ترې وتښتې له ملکه کو کی بے دوا، کو تختیل ملکا کو کی بے دوا. نه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و، او برخه اخیستونکي و صادق سپینغار، ستاره امینی، یاسمین حکمت او برای افغانپور. کاری که راسر نیست سید پوزبکسون شمیری مو دادی. کابل 401 و کندوز 1، کندهار 43، خوست 1 و جلال آباد 3.
شان ہو کیوں جانا نہ کې